السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي مولوی مهدی غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدی د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او د طالبانو پر ضد یې وسلوال مقاومت پیل کړ. امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي ځواکونو تیره جولای میاشت کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وواژه. طالبانو بیا تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولی دي. اسدآباد کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند په بخښنې سره د طالبانو امنیت قومندان عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل
دې ته ورزل چې دا موټر سپیشل کړی دی د کونړ په طرف باندې یا د کونړ تر ولایت پورې. نو په لاره کې په کس باندې توپانچه نیولې ده چې هغه اصلي د موټر مالک دغه کته کړی دی. دا موټر یې راتښتولی دی، ارګین ته راوستی دی. دا موټر یې خرڅاو په د جنایي مدیریت ملګري ورغلي وو. دا کسان یې نیولې دي، دا دوه کسه دي. دا موټر ده
په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پیښې هم یو څه زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیه له ولسمشرانو ولودمیر زلنسکی او رجب طیب اردوغان سره په اوکراین کې وګوري. ښاغلی ګوترش به په دې سفر کې د تور سمندر د هغه بندر کتنه هم وکړي چې د 15 میاشتې ځنډ وروسته یې بیرته د غلو صادرات پکې پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دی چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او له ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه لرې کړي. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې له لاسو زیات هغه کسان چې په متحدو ایالتونو کې بندیان دي وروسپارل شي، او واشنګټن بیا هڅه کړې چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې د ایران او امریکا دوګونی تابعیت لري آزاد کړي. ښاغلی نمازی په 2015 کال کې په ایران کې بندي شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان د څو میاشتنی مخالفت وروسته بالاخره وواژه.
حوالی شام دیروز پرون ماښام مولوی مهدی غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا وواژه شو.
مولوی مهدی څوک وو او ولې وواژل شو؟
مولوی مهدی د بلخاب و تقریبا 15 کلن و په قوم کې هزاره یا شه و یوازنی سړی و چې د طالبانو سره مبارزه کول.
غزنی کې له خوانځیو د پاتن جنو شکایت.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر خمن اندښمن کېږم او ډیر خفه کېږم ورته.
او امریکا او اروپای ټولنه د اټومي تړون د بیا احیا په اړه د ایران پر غوښتنو غور کړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازینی هزاره قومندان و چې په وروستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتلې د دوی په ټکو ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوي مهدي پلویانو هم د ښاغلي مهدي د وژلو پخلای کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدي مجاهدي وژلی دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتلې ایران ته وتښتي د دوی عسکر وژلی.
حوالی شام دیروز
پرون ماښام مولوي مهدي هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی وو او وروسته غرونو ته تښتېدلی وو پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د مولوي مهدي مجاهد یو ویانچنی غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدي مجاهد وژل تایید کړل خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. مهدی مجاهد موده وړاندې له طالبانو خپله لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیا راکړه. هغه واکتر طالبانو له رسیدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده وروسته له دندې ګوښه کړل شو. په ښکاره د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالي او ځاني زیانونه واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه ورسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې یا اوچا وویل په بلخاب کې د جګړو له امله 20 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله یې خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژلې دی. مهدی مجاهد څوک وو او ولې د طالبانو لخوا وو وژل شو؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي احمد سیدی نظر پوښتلې ده.
مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 13 کلن وو، په قوم کې هزاره یا شه وو. د یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه کول، یعنی په ټول نظام کې یوازنی هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدی خپل لاره غلط کړی و، د دې لپاره چې یوازنی سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړی و، خامخا سرنوشت یې هم داسې کېدل.
نو فکر کوئ د ده وژل کېدل نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپلو مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بېد دین چې قوضي ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کېږي. یو بل خبرې هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي، پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما د خو وسلوال مخالفت پیل کړی و سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغه سي برخلیک ولري؟ ځکه طالبانو خو ویلي چې خپل مخالفین به زپی دفاع وزیر په صغار د خبرې سو غونډه کوي.
خپل مخالفین وزپی، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې هر دی غلی وسړی محکمه شي، قوزی نظر ورکی، یعنی محکمه سره په کوم دین کې دی، په کوم اصول کې دی.
بله، او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د پیښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی.
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، دی ویزه اخیستی وو. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وژلې چې غوښتل ایران ته وتښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه فائنل لوبه هم لري. وړاندې د ورزو بلفاست له غزای درته تازه حال درکو، خو اوس به واوري چې د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي له دې 2 میلیارد ډالرو د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو کورنیو ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم ناسم عمل دی. هاخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه نه دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک به د دې پیسو مدیریت وکړای شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 12 په پیښه کې د قرباني شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډېر اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس له هم غوښتل شوی څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یوه برخه د 11 د سپتمبر د پیخې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لویه اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې ترهګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوا یې د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې اوزل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته وه چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکیل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک دا ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یو لویه شتمنۍ مدیریت کړي.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادۍ غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارده بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارده ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلي پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عمل یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یو ناکامي ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو نن ماښام د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه فاینل لوبه لري. دغه لوبه داسې مهال کیږي چې د دغه لوبلړۍ دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې ایرلند ګټلې دي. نننۍ لوبه برخلیک ټاکون کې ده. دا چې د لوبې لپاره چمتووالی څه دی ورځو انګلستان ته. له هغه ځایه وصل وسال د افغانستان آزاد خبریال چې ورزشي پیښې هم ساري را سره وصل دی او دغه د کرکټ لوبې هم له نږدې کتلې دي. وسال صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر نننۍ لوبه ولې مهمه ده او که چیرته افغانستان ګټي په درجه بندۍ کې ورسره څه مرسته کولی شي؟
ډیره مننه لودین صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. کوربدان بالکل کرکټ شوان دی په بلفاست کې او ټول سیالۍ په مغه یو لوبغالی باندې دي. مغه ستورمونت لوبغالی چې په بلفاست کې دی نو نننۍ لوبه هم په مغه لوبغالی باندې کېږي. تیرې څلور لوبې چې په کوم میدان باندې شوې دي نو افغانستان دوه لوبې خپلې وروستۍ ګټلې او دوه لومړنۍ بایللې. او هغه دوه لومړنۍ لوبو د بایللو علت دا و چې افغان لوبډله ناوخته ورسېد ایرلند ته. لوبغاړي له آب و هوا سره ډېر بلد نه وو، تمرینات یې هم خپل ونه شو کولی په وخت سره. نو یو څه لوبغاړي ناروغان ول، حضرت او ګربز او څو نور. نو لامل همدا و چې افغان لوبډلې هغه خپلې لومړنۍ دوه لوبې وبایللې. او بل علت یې دا و چې ایرلند لوبډلې له قوي لوبډلو سره سیالۍ کړې وې. هغوی هم دغه سیالۍ ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلند سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټیس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې هغوی سره وکړل. او افغان لوبغاړي له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو شمېر همغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلي وو. نو د شپږیزې او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله مقابل لوبغاړي سره مخ کېږي نو بیا څه سخت وي درته. خو په هر صورت افغان لوبغاړي ښه کم بیک وکړو په تېرو دوو لوبو کې. لودین صاحب او خپلې دوه لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا دی چې افغان لوبډله اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې فضل حق فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالینګ ته په کتو سره دا ویلی شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبډله به د بری چانس ډیر ولري نسبتا ایرلند ته.
بله وصال صاحب، افغان لوبډله پاولو دوا لوب کې همغه لوبغاله لوبولي و چې حضرت زازای پکې نه وو او ګربز هم فکر کوم پکې نه وو. ما معلومات دادی ځکه ما د غلوب ډیر لنک دینه د کتلې وو. دنن راځي لوب سکواډ همغه د پرون اول مې ورځي، یعنی د دویم او دریم ورځي د لوب سکواډ دی او کنه سکواډ نن هم بدل شوی؟
سکواډ به تقریبا زما اټکل دا راخو په لوبي نه یو سوشي به مخکې به لانیږي سکواډ، چې کوم تغییر بدلون پکې راځي کنه راځي خو فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغییر یا بدلون راشي. هماغه سکواډ به هماغه لوبغاړي دي او هماغه لوبډله به ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغییرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي. نو تېرې دوه سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هماغه لوبډله به لوبېږي. په ځانګړې توګه دغه تېره لوبه چې کومې لوبډلې وکړه یوازې هماغه فاروقي ما ولید، هغه په ځای فرید ملک راغله. نو بیا به هم هماغه ترکیب دې لوبډله هماغه کمبینیشن به وي، ګربز او حضرت او عثمان ابراهیم او نجیب زدان به هماغه لوبډله ده. نو تقریبا ډېره ښه لوبډله هم ده، نو کوم بدلون او تغییر ته ضرورت هم نشته. نو فکر کوم هماغه تېره لوبډله به لوبېږي، خاص تغییر نه راځي په لوبډله کې.
ډېره مننه. آزاد خبریال او د سپورټي برخې څارونکی واصل وصال و چې له لندن یې له ازادي راډیو سره د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه هغه ځواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وروستۍ موافقې ته ورکړی دی. ایرانی رسمي او نیمه رسمي رسنۍ ویلي چې ښایي یو موافقه ترلاسه شي، خو اروپای ټولنې چې په دې اړه خبرې همغږي کړي ویلي دي چې دا بل وخت مخکې وي چې ویل شي د یوې موافقې ترلاسه کېدو ته نږدې شوي. نوریاس نوری تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې تهران وړمه ورځ د اروپایي ټولنې همغږي کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگټن پرون وویل چې د دغې موافقې په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته وړاندې کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بوریل وی ویاند نبیلا مصر علی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپایي ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. د ویاند همدارنګه ویلي چې خپل نظرونه به له اروپایي ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي، له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیې نږدې 3% رالویدلې او د یو بیرل هغې له $90 ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیا او چین ترمنځ لاسلیک شوی په یو اړخیز ډول ویس او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړي ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړي دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یو موافقه ښایي ترلاسه شي، خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگټن ځینې امتیازونه چې هغه نه دي مشخص کړي ترلاسه کړي. ایرنا خبري اژانس وویل له متحدو ایالاتونو سره به یو موافقه وشي که واشنگټن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښيي. اسنا خبری آژانس بیا پرون وویل چې تهران تمه کوي چې تر 2 ورځو پورې د نورو اړخونو ځواب ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې متن ته د ایران د ځواب په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ایرنا مخکې ویلي وو چې ځینې اختلافات پاتې دي. د دې آژانس په خبره پر 3 موضوعاتو اختلافونه شته چې متحدو ایالتونو د 2 په اړه شفاهي انعطاف ښودلی، خو هغه باید د نهایي موافقې په متن کې شامل شي. درېیمه موضوع د دغه تړون د دوام له تضمین سره تړلې او ویل شوي چې هغه د متحدو ایالتونو په واقعي بینی پورې تړلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې به واورئ چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغه نجونې چې طالبانو یې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو د سه‌شنبې په ورځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرحې تر بشپړېدو پورې به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم داسې تړلې پاتې شي. که څه هم پوهنې وزارت ته خبرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یو خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتی وبلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تیر یو کال څخه وخت په وخت کړې ده. خو هغه نجونې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بې باورې شوي او وایي دغه وزارت له تیر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم دوی له زده کړو څخه منې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دی د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانیستل سي. د میدان ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل بکس ته چې ګورم ډېر اندېښمن کېږم او ډېر خفه کېږم. ورته هره دقه چې واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چنان احساس کوم چې کله به زما مکتب بېرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دی، زه باید موږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی په یوه لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکي زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره وژاړم او وایي چې څکانې راوسبې. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حکیمان مو خپل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت ته ویلې سیز د کوونکي راضي وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه نو د پوښته ډېر موږ اندېښمنه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په میدان وردګو کې د طالبانو چارواکي وایي چې له یو موټر یې زیاته اندازه چارس ترلاسه کړي او په تړاو درې تنه قاچاق وړونکي هم نیول شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
پر میدان وردګ ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو 140 کیلوګرامه چارس او 3 تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یو ټونی سره ډوله موټر سره یو ځای نیولې دي. د یاد ولایت پامنی کومندانۍ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر حافظ موسا کلیم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یو ټونی سره ډوله موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
190 کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاس ته لوېدلې چې په یو ټونس ډوله موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیوه د خپلو مزنونینو سره. درې کسه مزنونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکي کړنې ترسره کړي. د زیاتوي چې په افغانستان کې یوازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې ډاډمن او خوندي دي.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو ټول افغانستان کې خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې په ټول افغانستان کې د موږ پر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی، ډاډ وړ دی. موږ یو داسې فیخ نه لرو لله الحمد چې ووایو چې دلته قطع طریقي وشوله، دلته قتل وشوله او دلته یو څه بالفرض سکدي دا فیخي په ډېر پیشرفته. خو الحمدلله بالحال هغه کسان چې دي هغه موږ گرفتار کړي دي، نو امن امان دی په ټول ولسوالۍ کې. امروزه سفرونه دي، والی صاحب هم سفر کوه، موږ هم سفر.
که څه هم طالب چارواکي په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي، خو د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي د تاریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص شوي دي چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونو خورواره تاریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پرګرام لري یاد ما باسي اوسم راځو د دغه خبری برخې ورسای راپور راخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي چارواکي د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د دوی په خبره چارواکي پکې خپلوان، انډیوالان او نور خپلوان راپالي او غریبي هېر کړي دي.
د نورګرام ولسوالۍ اړوند مصبیداری او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکي له ولسوال او مرستندوی ادارو په دی ګیله کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د معیاري مور سلوک کیږي. د مصبیداری دوه تنه قومي مشران خالد افغان او ملک عبدالواحد
نورګرام ولسوالۍ ته یونیسیار والا سپتنام دوپاره راغلی وو. دلته مختلف قریوجاتو ته لاړه، یو دوه ځایونو کې سپتنام وشو، هغه هم د ولسوال صاحب په واسطه کوم چې واسطه درلوده، او نور ټول قریوجات نورګرام په سطح پاتې شو. دې کې موږ سهار وختي ولسوال خواته لاړلو، هغې نه موږ پوښتنه وکړه چې دا ولې. ولسوال صاحب بیخي موږ سره خبرې هم ونه کړلې، موږ ته وخت هم را نه کړل چې موږ خبرې ورسره وکړو.
یونیسیار والا موږ کلي ته رانغله، کوم کلي واسطه چې درلوده ولسوال په هغه سره هغو ته هغه سپتنامونه وشو، درې کلي بې برخه پاتې شو. موږ ولسوال خواته لاړلو، هلته بیا بالکل موږ ته ونه کتل.
خو ځایي چارواکي بیا د خلکو لخوا پرې لګېدلي تورونه ردوي او وایي نه چا سره توپیریز چلند کوي او نه هم د مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. د نورګرام ولسوال قاري حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
دا مشوي دره چې دینو زم منم چې دا پاتې شوی ده. پرون دا خلک چې دلته ورسېد، ما ته یو قوم راغی د مشوي او د ملک او د مشولام چې موږ پاتې یو. نو دوی ته ما ویل چې وروره که گنجایش وي، خو دې خلکو ته هم نغې ورته ویل چې اوس خو موږ سره وایي تقریبا عادت پوره کېدو دی، راتلونکي ټیم به موږ مستقل دې خلکو سره انشاءالله همکاري او کومک کوو. تبعیض او دا خبرې بیخي گنجایش نه شي کېدی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې د ځایي چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو برخو دې ته ورته شکایتونه پورته کیږي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس درسره نیسم. ورور دلته خدا غا شیال بس د امرش سیمرش سی اخلم پټیلر رو ټیلر وړي کورو خالی کړي دی غریب او مسکین ته نه رسی، کنه خپل جنیا خلم نه سچي خو مسکینان در بدر دی کونډې رندې در بدر دی خلک د څوک غور نه پی څوک غا نه پی علما کومو په دغه کې مشي ورشي لخلقو کارونا پو مخنا بیایی تو لناس یا پخواه حکومت خوشی لاو خوی واغا بیجین گوشتا کار پی ورکاو دیو سروار مخصو دی بیا سم ریشا ورسوایی لغس نوم مربدهی خلقا دی شو خلقو نومم دغا خلق مربدهی خراپهی نونا نخوالی با ولی نرا منسکیجی دی مشکل و دی غریب نارا نارو یادل کیجی دیر ظلم زور و زیادتایی دی خیلی دیر ظلم زور چوک تلپون نسی که ورائی داری جی خدف چوک ویلی نسی دا ماکمو تا دا ماکمو مختو سوار سی داسی سی پوشتن اوی که څو غواړي در کې لما کې دومره غواړي بل وایي لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ بیایي نه قاضي نه سارنوالي او یو کار په مخ مه بیایي رشوت داسې په عامه ځینې غواړي بس خدای تعالی دې په دې غسم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ذکر نه تاسو ته په تماس یم. بعد د سلام مو ده درخواست دی چې د افغانستان حکومت یې د حکومت موږ ده درخواست دی چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ دا ختیځ سیمې چې کومې وي که نه دغې ته لیستونه موږ له را کړي وو. موږ ته ویل تاسو له به شمپین در کوو، تاسو له به سولري در کوو، تاسو له به فروسینه در کوو، تاسو له به یخچالونه در کوو، پارچی را کړې پارچی راته اوس هم په لاس دي. دا ختیځ سیمې چې دا ډېرې زیاتې ګرمایش لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سیلابونه هم وښي، ګرمي هم وښي، همدارنګه لمر د ټینګې نه و، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه و، د سیلابونو د ټینګې نه و. هغه دا درې کال تقریبا برابرېږي. هغه حکومتونه چې اوس هم پورې موږ په لاس کار نه دي را کړي او پارچی را کړي دي ګوتې رن لګولي دي نو موږ لیکلي افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګانو ګرانې شي. نو ډالر چې اوس راښکته شي ودي هم سوداګانې هم قشن دي جګې خرڅېږي. دولت هم دا درپاس دی چې دغه سوداګانو باندې تصمیم ونیسي دا کوم څه تاجران چې دي او دا لوړ بیې باندې سوداګانې خرڅې باید چې دا محاکمه ورسره وشي، باید چې داسې کار بیا ونه کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته ازادي او اوریدونکي اونیس پرګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي مولوی مهدی تیر ورځ غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدی د طالبانو پخوانی قمندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو له حکومت څخه لاره جلا او د دوی پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه. امریکایي سناتور لینسی ګراهم ویلي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو بیا تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به کوم هیواد ته ګواښ نه پېښېږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولی دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پېښې هم یو څه زیاتې شوې دي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لېږدونکي کیمیا یوسفي او یو شمېر نور افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې. بلور ته نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه تر خپل منځه وروستۍ لوبه یا فاینل میچ کوي. دغه لوبه د انګلستان په بلفاست سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیې له ولسمشرانو سره وګوري او دی به په اوکراین کې هغه بندر هم نږدې وګوري چې له 15 میاشتې وروسته ترې د غلو صادرات پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دي چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه له منځه یوسي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې په روغتیایي وضعیت غږېدلی. خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته روغتیا د رب عبدالجلال دربار څخه غواړم. دا چې د یو عمارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، نو کلیزه دې ته مبارک وي، خو په دې یو کال کې نسبي امنیت ښه شوی و. جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان مې سره کم شوي وو. ولې یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي، نو زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي، بدرونه به کار وګوماري او کار واخلي، کار ته وسپاري، مسلکي خلک راولي. د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا وي تکالیف او مشکلات تېر شوي دي، نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې عمارت باید د نړیوالو سره یو جوړجاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي، کار ته وسپاري. ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي، باید راولي پر کارونو باندې وګوماري. ولو که سم لږ مشور کړي، خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره شوی وي، خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د عمارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی، د عمارت په وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي. نو بس انشاءالله مندې نور د خدای پاک د عمارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي، کار ته وسپاري، مستقي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي. نو انشاءالله امنیت ښه شوی دی او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي. بس نو الله دې رحم وکړي. نور به څه وایو.
سلام نامنی کی ہلے دا آزادی راڈیو ٹول اور دن کو کارکون کو تہ ہلے لرم سے جوڑا ورو بھائی مسترمو دا طالبان دا یو کال پر پرکی دو سرا زخپل شخص از ما دا نظر سے مش دیر خوش یو او دیر مثبت تحولات راغلی دی
او لکله سیمش تقریبا په دادو درې کال په جریان کې مشتا سر رادیو تعقیبول غتر دا وسه پوری څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر روان دي له نړیوالو موږ غواړو چې کله دې د افغانستان په حقله رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خپرې یا راپور خپرې باید دوی په خپله په افغانستان کې کلي په کلي وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خپور کې په خپل سر له لرې څخه باید رپورټونه خپاره نه کېدلې.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو محترمو مشرانو کارکوونکو ته. یو کال د جماعت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشول، ډېر غټ غټ امیدونه مونږ درلودل چې نور به جنګونه ختم شي، د تل لپاره امن به راشي، سوکالي به راشي، د خلکو عزت به وي. خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول. مهاجرتونه شروع شول، غلاګانې روان دي، هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو او په جوماتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري. ګوندي بعضې حلقات دي د جنګ ګواښونه کوي، د جنګ حل لاره نه دی. نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دوی د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي، خو دوی په خپلو فکر کې دي، د ملت په غم کې نه دي. دومره غربت او غریبي هر کور کې دی، د خلکو ستونزه زیات دی، خلک نا امید دي. مونږ بیا هم خدای ته امید لرو. نړیوال افغانستان سره په رښتینی کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول. ډیر متاسف، ډیر ځوانان شهیدان شول، د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول، د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي. د دوی پوښتنه څوک نه کوي. بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي، خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه حس ونه شول.
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. زه حاجي عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم، خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان یې بار بار نشر کوي چې دا زموږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسیږي. مشرانو، علماو، حاجي صاحبانو، مولوي صاحبانو، موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو، ډېر ټکور سو. دا 40 کاله 50 کاله په جنګ اخته یو. مسلمانانو، دا خلکو سره ښه وازه اوسي. دا خلک ډېر وږي دي، دا خلک ډېر ستړي دي. دا د افغانستان خلک در به در سوه، خاورې پر سر سوې. د دې سره ځغله څوک 40 کاله 50 کاله د شوروي سره وځغاسته، دا 40 کاله د امریکا سره وځغاسته. اوس دا خلکو ته بالا هېڅ حال نه دی پاتې. مولوي صاحبانو، عالمانو، علماو، موږ ستاسې څخه ډېر امیدونه لرو، ډېر خواهشونه لرو. خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې پوره کړي. دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو. آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري، نو یې ولې حق نه ورکول کېږي؟ زما د ملا یعقوب اخوند څخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوند څخه او د ټولو علماو څخه، فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي. وروره، د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده، د پکتیکا ښځه مو هم خور ده، د میدان وردک او د غزنی او د کلات ښځې هم خوندې دي او مندې مو دي. یک سره چیغې وي د خدای دپاره نارې وي چې وږي میړه مي مړ سو، میړه مي شهید سو، در به در یم، خاورې مې پر سر دي، شی نه لرم. ملکان شی نه راکوي، وکیلان شی نه راکوي. آیا دا خبرې تاسې نه اورئ؟ ستاسې پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي؟ دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وایي وږیو او شی نه لرو. خو که چیرې دا ښځې سواد لودی او دا په یوه مکتب کې معلمه وای او یا په یوه مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یوه مکتب کې اته پیاده وای،
خو نو دې به د میاشتې 15,000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو و دوی ته ورکولې مثلا 1,000 روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بل خوا ګټه نسته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو د شدې ماشي 15,000 افغانۍ 6,000 افغانۍ خو دې خو کولای شو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دې ناری ولای چې زه شی نه لرم میړه مې مړ سو میړه مې مین پورته کوي میړه مې شهید سو میړه مې د طالبانو سره وو شهید سو اوس هېڅ نه لرم مکوی دخت او د قران ویته غوړې مولوی صاحبانو علماو اج صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذوب بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بن نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دې وتاخت نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تقریبا یو کال د طالبانو پر شوه چې دوی نن خپل کلیزه مانځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پر شوه چې په دې یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پرز باندې تي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کیږي اته چار ځای ته مراجعت کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دي راغلي دوی خو ماران نه دي هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقخواره لري دوی خپل نفقه د کمې لارې نه برابر کړي چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو د محترمو کارکوونکو نه هیله کوو چې زموږ غږ نړیوالو ته ورسوي یا نړیوال موږ سره مرسته وکړي چې دغه حالاتو څخه موږ بهر وباسي ډېر مشکلاتو سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغدادی هم د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامی امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او له سره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړی دا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی ترسره کړی وي مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلمند ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د طالبانو یو کال پورا سو دغه سی گرانی د دغه لیدا وس سکی تر دغه د مړ کی یاد اوس موږ د یو ادم بهر نو سو وتلی کو زولته مخ هم راتنی ولې د یو نیک ارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی والسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړی د طالبانو د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅه پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي خو په دې برخه کې یو عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی ښاغلی عباد وایي وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تېر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلي عباد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی
دا یقیني خبره ده د تحول نو ورسته چې کله امارت اسلامي وخت ورسېده نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصارې کړې فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2300 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو. دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 یا 16 میاشتې مخکې دا پروژې و. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي د موږ چې وو ډاکټر صاحبان او نرسان هغوی ته معاشات نه و رسېدلي، دواګانو سپلای نه وه موجوده. دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي. خو په هر تقدیر باندې لکه تاسې چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادې لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټپه باندې ولاړ وې هغه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي ته چتر لاندې په څلور دېرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یوه ستونزه چې په تېر جمهوري نظام کې وه هغه دا وه چې تر ډېره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کېدل، یعنې د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کېدل او ډېر کنټرول خپله وزارت پې نه درلوده. تاسو هم مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوستي دي او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو ته واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي. خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډېرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو. د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو دپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو چې وویلې چې خوا به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و. تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرنګه چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرنګه چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پدیده وه چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری وه او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوې ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و. هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کېږي. بې کیفیته درملو دارو افغانستان ته واردېدل. دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و. ډېر خلک له هېواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډېر پانګه هم له هېواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړلې باسئ، د دغه جړلې له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هېواد کې هېوادوالو ته عرضه شي او دوی مجبور نشي چې له هېواده ووزي پاکستان ته او هند ته، داسې کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدماتو ترلاسه کولو دپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هېوادونو ته ځي. وجوهات یې ټول همدا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال زموږ دپاره هم دا ده. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنٹ کنټریز کې ده. نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفقانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفقانه واوسي او دلته د موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقیناً په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت دپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو دپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو. نو الحمدلله موږ اوس د نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رایل کالج سره بالکل تناسب لري چې د ایف سی پی ایس پروګرامونه دي د ایم سی پی ایس پروګرامونه دي همدارکن د ځینې امریکن پروګرامونه لکه د ایم ډی او د ایم ایس پروګرامونه دي. دا مو ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل. اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام ترسره کړي چې د وروسته به دی بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کوي د نړۍ هر کوټ ته دی تلای شي بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادي او اساسي ضرورت ده تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه واوسي تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي. موږ به مجبور یو چې یا مریض خارج ته د ډاکټر دپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترینه لارې همدا ده چې موږ په دا ټول د اتو لس میاشتو کې دې باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لري د کلیو او د بانډو وضعیت په تیر د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی. د قابلګانو د روزنې لپاره د ډاکټرانو د روزنو او تشویق کولو لپاره چې غوسی متلار شي په لړ کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغانني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک په لړ کلو او باندې کې ووسی نه په خاورونو کې. دغه وضعیت کې کېدو لپاره د سیمو مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب بالکل دا حقیقت چې په تیر شلو کالو کې په افغانستان کې ډیری داسې ولایتونه دي چې هغه ته یو نوم مشخص کړی د وایټ ایریا په نوم باندې دي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه وو چې په هغه کې بنیادی صحي خدمات نه وو موجود او الته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسي ورسېدګي ډیره مشکله وه. موږ داسې ولایتونه هم لرل چې په ټول ولایت کې په بشپړ ولایت کې یو بنیادی یو بیسیک هیلث یونټ موږ نه درلود. د هغه د جملې نه لکه نورستان همدارکن په سمت شمال کې موږ په غور ولایت کې همدارکن ډیر مثالونه لرو. د غرک په جنوبي ولایتو کې هم موږ غلرو. تاسو د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیری زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو زنانه پرسنل نه لرو. او الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې موږ کوشش کړی دی. دا تیر ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود چې په هغه کې مو دې خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمت حق ولایتو ته رایه کو چې په کوم چې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نور الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه دا ده چې د افغانستان د ولسونه یاد دي میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبانو نرسان دي د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې دې طلبای کوي لای د چې موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو. ان شاء الله د دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړ کړی ده چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر کله ته خدمت ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستونزې سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته
یقیني خبره ده چې ما مخکې عرض ورته وکړ چې افغانستان خو د ډیرو ډیرو اوږدې مودې نه د امنیت نشتون دی وجه نه او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د دغه صحیح وضعیت وجه نه موږ هغه ټارګټ نه ترلاسه کړی چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کړو. اول خو موږ مشکل له ارتقاء ظرفیت ده او دویم دا چې مقصد موږ د پرغټ چیلنج په محروم ولایتونو کې هلته بنیادی صحیح خدمات اولته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي دا د موږ د پاره ډیر غټ ټارګټ او دریم دا چې مقصد تاسو اول په خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترینه اسکیس لرونکو یا هغه معیاري دواګانې چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي هغه هم د موږ د پاره یو ډیر غټ چیلنج ده. نو دا ټولې هغه برخې دي چې یقینا د موږ د پاره چیلنج هم ده او موږ پکې لګیا هم یو او تر ډیره حده پورې مو څه کارونه هم کړی دي. خدای یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو هغه خپلې پیسې په بیرون کې ساری پاتې دي که چیرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته آزاده کړي نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقاء ظرفیت و انفراستراکچر همدارکن ته معیاري دواګانې ولسونو ته پرې برابرو نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډیر لنډ وخت کې باندې برابر کوو به کوو انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا گھومی پیالے بنگلے چن شیپ کی مستی دادا گھومی پیالے بنگلے مجنون تمی چوننیے زمہر تمی ممتازے زمجنون تمی چوننیے زمہر تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چنشے پکی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چنشے پکی مستی جی دادا گھومی نغمے شنگے شہباز پر کی نتیجے دادا گھومی نغمے شنگے شہباز پر کی نتیجے
ازل سمی ابدی حقیقت سمی مجازی تا ازل سمی ابدی حقیقت سمی مجازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق سبی نیازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق سبی نیازی جهان ساده کمال کردی تصویر ساده جمال زوردی جهان ساده کمال کردی تصویر ساده جمال زوردی خلوت ساده مینی اوردی جلوت ساده لمبه شوردی خلوت ساده مینی اوردی جلوت ساده لمبه شوردی داده کمی پیاله بندی چه نشه پتی مستی دادا کومی پیاله بندی.